السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په خبرو کې د سحر لس بجې شوې دي. اوریدونکو، په دې خبرونه کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورټونه واره. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث هم لرو، خو درس مخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټی کې پاکستان په کابل کې د جنکو سکول ته سیرمه د پرنی او چاودنو غندنه کړې ده. د پاکستان او سعودي عرب چارواکو د افغان سولې په اړه خبرو ته د دوام ورکولو ویلي، او د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ تازه نښتې شوې دي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په کابل کې د جنکو سکول ته سیرمه د پرونیو چاودنو غندنه کړې. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی چې د بیګنا ماشومانو د وژنې غندنه کوي. نوموړي زیاته کړه، د ترګرۍ خلاف په مبارزه کې افغان ولس او حکومت سره ولاړ دي، او د سولې او ثبات لپاره به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د کابل ښار د لویدیس په دشتې برچی سیمه کې د سید الشهدا په نوم د جنکو سکول ته سیرمه په چاودنو کې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي او له 500 زیات زخمیان شوي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان او سعودي عرب چارواکي د افغانستان سولې بهیر په اړه دوه اړخیزه سلام مشورو ته په دوام ورکولو سلا شوي دي. دا خبره د وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب ته د سفر پر مهال له ولی عهد محمد بن سلمان سره د ملاقات پر مهال شوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مه پاتمه په خپله ویبپاڼه د دې ملاقات په اړه په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې وزیر اعظم عمران خان او ولی عهد محمد بن سلمان پر دې ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې لپاره یوازینۍ لاره ګډ او جامع سیاسي جوړجاړی دی، او باید افغان ډلې د سیاسي جوړجاړي لپاره د دې تاریخي موقع احساس وکړي. وزیر اعظم عمران خان د مې له 8 څخه تر 9 پورې سعودي عرب ته په سفر دی. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیه یا پی ډی ای وای په صوبه کې د کورونا وایرس له وجې تر اوسه شاوخوا 68 ډاکټران مړه شوي دي. د پروینشل ډاکټرز اسوسیشن مشر ډاکټر زبیر ظاهر د مې پاتمه مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال مارچ میاشت راهیسې په صوبه کې وایرس تر اوسه د روغتیا 102 کارکوونکي وژلي، چې پکې ډاکټرانو دغسې د طب نور کارکوونکي شامل دي. نوموړي زیاته کړه، باید حکومت د کورونا په حالاتو کې وژل شوو شخصي او سرکاري ټولو روغتیا پالانو ته معاوضې ورکول کینی کړی. د خیبر پختونخوا د کورونا مخنیوي څنګه مشر ډاکټر اکرام الله بیا مشال ریډیو ته ویل چې حکومت یوازې دغو سرکاري ډاکټرانو لپاره د 2 میلیون روپو شهدا پیکج مالی مرستې اعلان کړي چې د ډیوټۍ پر مهال ورته وایرس لګېدلی وي او مړه شوي وي. د خیبر پختونخوا په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې مشران وایي د کورونا مخنیوي لپاره په سیلګرۍ د بندیز لګېدو له وجې دوی ته شاوخوا 9.5 ارب روپۍ زیان رسېدلی دی. د سواد هوټل اسوسیشن مشر زاید خان د مې پاتمه مشال ریډیو ته ویل، په دې سیمه کې شاوخوا 800 هوټلې دي چې پکې نږدې 13,000 کسان کار کوي، خو په سیلګرۍ د بندیز له وجې د هوټلو 15,000 ملازمینو ته مالی تاوان رسېدلی.
د هوټل مالکان هم هغې په دې مجبور شو چې د هوټل یا د کور لوښي راوړي یا خرڅ کړي، په هغې باندې خپلې خرچې وکړي. نو داسې پالیسیانې دا غلطي دي، په کار دا چې د ګراوند ریالټي باندې پالیسیانې جوړې شي.
بلخوا د سوات منستیال کمشنر جنید خان ویلي، د کورونا وبا د زیاتو کیسونو ثبتېدو وروسته د 8 می نه تر 14 می پورې سوات ته په سیلګرۍ بندیز لګولې. د پاکستان چارواکي وایي په هیواد کې به ټولې تعلیمي ادارې د مې تر 13 می تړلې وي. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د کورونا د سار مرکزي ادارې یا نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر په غونډه کې شوې. یادې ادارې په خپل ټویټر لیکلي چې د کورونا وبا ته په کتو یې دا پریکړه کړې، خو دې ته به د مې په 13 په راتلونکي غونډه کې بیا کتنه کیږي. په پاکستان کې د کورونا وبا له وجې په تیرو 24 ساعتونو کې نور 113 کسان مړه شوي. د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 3,215 کیسونه ثبت شوي دي. او بل خبر دا چې د فلسطینیانو او اسرائیلو پولیس ترمنځ د مې پاتمه تازه نښتې شوې دي، او د فلسطین ډاکټرانو ویلي چې په پرونیو نښتو کې 46 فلسطینیان زخمیان شوي دي. دا ترنګلتیا د مسلمانانو د دریم سپیزلی ځای او په هغه سمکه د فلسطینیانو د کورونو خالي کولو په سر راپورته شوي چې یهودان یې د ملکیت دعوه کوي. پولیسو زرګونه فلسطینیانو پر ضد د سپنج ګولۍ او خکې بیونکي ګیس او لاسي بمونه کارولي. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو هرې د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شي. اوس به د یو ریپورت طرف ته لاړ شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ټویټر لیکلی چې په کابل کې د جنکو سکول ته څیرمه د پرونیو چاودنو غندنه کوي. د کابل ښار د لوی دیس په دشتې برچی سیمه کې د شهید شهدا په نوم د جنکو سکول ته څیرمه په چاودنو کې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي دي او له 500 زیات زخمیان شوي دي. د دې پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. هلته په افغانستان کې چارواکو او دغسې ځینو نورو سازمانونو هم د دې پیښې غندنه کړې ده. تفصیل د صالح محمد صالح په ریپورټ کې اورو.
د کابل په دیارلسمه امنیتي حوزه دشت برچی سیمه کې سید الشهدا ښوونځي ته څیرمه پرونیو دریو چاودنو د زیاتو سازمانونو او رهبرانو عکس العملونه پاره ولیدي. دغه چاودنې د زده کوونکو د رخصتۍ پر مهال وسوې چې یوه پکې موټر بم حمله وه. په نتیجه کې پلسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورونی چارو وزارت ویان طارق قریان چې دغه چاودنې لوی تروریستي جنایت بللی ویلي، په دغه چاودنو کې وژل سوي او ټپیان ملکیان دي. د دې پیښې یو عیني شاهد د کابل پوهنتون استاد علي امید ازادي راډیو ته ویل:
کله چې پولیسو وخته سیمې ته ورسېدم او دشت برچی ته پر لار وم، خصوصي او دوه دولتي روغتونونه ټول له مراجعینو ډاکو، امبولانسونو پر لپسې تګ راتګ کاوه.
محمد حکیم اخلاقی چې خورزه په دې چودنه کې ټپي سوی وای، زیات زده کوونکي ډارېدلې دي.
د پیښې په سیمه کې زده کوونکي چې لا بې سده وي، د غراز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلې دی.
د جمهوری ریاست په اعلامیه کې د سید الشهدا په نوم دنجونو ښوونځي ته څیرمه پرونی چاودنې د وسلولو طالبانو کار بلل سوی او د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا ویل سوی طالبانو د نامشروع جګړې او تاوتریخوالي په تشدید سره یو ور بیا وشو چې د اوسنی بحران سولیز او اساسي حل ته لیواله نه دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي پر کوچنیو اطفالو او معاصلانو انفجار او انتحار لوی جنایت دی. عاملان یې د اسلام له دین څخه وتلي دي، اسلام له دوی څخه بیزاره دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ټویټر کې لیکلي دا ډول حملې هیڅ ډول دینی مشروعیت نه لري او عاملان به یې په خلکو کې د نورې کرکې له ایجاد پرته بله لاسته راوړنه ونه لري. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي دا ډول تروریستي، بزدلانه، نه بخښل کېدونکي او د نه منلو وړ حملې ظالمانه دي چې کلمات یې د غندلو لپاره کافي نه دي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا هم په هیواد کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه مطرح کړه.
موږ له ټولو خواوو څخه خصوصا له طالبانو څخه غواړو چې د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر او د اختر د مبارک ورځو په خاطر اوربند اعلان کړي تر څو د افغانستان خلک اختر خوشحالۍ ونمانځي. ټول طرفونه سوله غواړي، ما تر اوسه هم په عمل کې د سولې لپاره او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره عملي اقدامات نه دي شوي او نه دي ښودل شوي.
د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې پرونی حمله غندلې د هغو کسانو کارې بللې چې د ده په وینا د کابل ادارې تر وزرونو او استخباراتي پوشش لاندې د داعش په نوم فعالیت کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی چاودنې بېرحمانه عمل بللی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم دا حمله وحشیانه او د تروریزم یو کرک پارونکی عمل بللی دی. دغه دفتر په یو ټویټ کې ویلي د نجونو د یو ښوونځي په نښه کول په واقعیت کې د افغانستان پر راتلونکي حمله ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي ستيفانو پونتیکوربو دا د افغانانو په وړاندې بزدلانه او د کرکې وړ حمله بللې ده. په کابل کې د بریتانیا سفارت په یو ټویټ کې دا حمله غندلې او لیکلې دي مخکې تر دې چې نور بې ګناه ماشومان ووژل سي ژر تر ژره دي دا تاوتریخوالی پای ته ورسول سي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او د امریکا سفارت هم دا پیښه غندلې ده. په خیبر پښتونخوا کې پیژندل سوي سیاستوال او د بشري حقوقو فعال افراسیاب خټک په ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې پر ماشومانو تروریستي حملې لشماره وتلې دي. هغه لیکلي داسې ښکاري چې د افغانانو ژوند فرضي متحدانو، ملګرو ملتونو، حتی اسلامي دولتونو ته هم اهمیت نه لري. د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې تر دې مخکې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی.
تاسو د صالح محمد صالح په ریپورت کې په کابل کې د پرونی او چاودنو حال اوریدو. اوس بلار شو د یو بل ریپورت طرف ته. په ننګرهار کې فعال ښځې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې اوربندي وکړي، افغان وژنه دې بنده کړي او د افغانستان سولې په اړه په استنبول کې کیدونکي کانفرنس ته دې لاره هواره کړي. دوی زیاتوي د سولې په خبرو کې د ښځو ته هم ونډه ورکړل شي. تفصیل د باز محمد عابد په ریپورت کې اورو.
که یو لور ته افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوی، بل لور ته په اکثرو ولایتونو کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې زور اخیستی دی. ننګرهار میشتې فعالې میرمنې په جنگ کې د ښکېلو لورو غواړي چې د تلپاتې سولې لپاره دې دایمي اوربند وکړي او په استنبول کې کیدونکي کانفرنس ته دې لاره هواره کړي. دوی د سولې په مذاکراتي ټیم کې د ښځو ونډه هم کمرنګه ګڼي. د ننګرهار ولایتي شورا غړي همیرا رفی وایي پکار ده چې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه زیاته کړي شي.
خوځو حضور باید په دغه د صلح په پروسه کې باید کمرنګ نه وي، لکه څنګه چې اوس کمرنګ دي. موږ هیله من دي چې د خوځو حضور هغه ته باید روښانه وي.
د کلسوم په نوم یو بل فعال میرمن د استنبول کانفرنس د افغان سولې لپاره یو ښه فرصت بولي او وایي
یو خاص ورسره دی د افغانستان د سولې د بحث لپاره، چې د افغانستان په تاریخ کې ما اول چې دغه فرصت څخه څومره استفاده شوې ده.
میرمن همیرا رفی هم وایي په استنبول کې کیدونکی کانفرنس چې هر څومره ځنډیږي، افغان وژنه ورسره زیاتیږي.
مامنګه لمن د استنبول غونډې ته یو چې په دې کې د افغانستان په اړه روښانه دریځ دلته د مذاکراتو ټیم هغه خوا طالبان او همدارنګه افغان دریځ لري او یو پایداره صلح د پاره موافقې ته ورسیږي. د استنبول هلې ځلې که هر څومره ځنډیږي، نو هماغومره دا د ملک تاوان باندې دی او دا یو چانس دی، یو فرصت دی زمونږ د پاره.
ننګرهار میشتې میرمنې د افغان سولې په اړه د خبرو د پیل کېدو غوښتنه پر داسې مهال کوي چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستی دی. په عین حال کې د یو شمېر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماټانو یو ځل بیا په یوه خوله په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه کړې او د جګړې ډېره پړه یې په وسلوالو طالبانو اچولې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 421، په شارټ ویو 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر د خیبر پختونخوا د ڈاکٹرانو اتحادیه وای په صبح کې تر اوسه د کورونا وایرس لوجې د روغتیا یو سل دوه کارکونکي وژل شوي چې پکې ډاکټران، نرسان او د طب نور کارکونکي شامل دي. دوی زیاتوي ډاکټران دا مهال په سختو حالاتو کې نوکریانې کوي، نو له حکومت غواړي چې باید د مړو شوو سرکاري او شخصي روغتیا پالانو کورنیو ته مالي مرستې ورکول یقیني کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا چارواکي وایي حکومت یوازې د هغو سرکاري ډاکټرانو روغتیا کارکونکو لپاره د 2 میلیونه روپو شهدا پیکج اعلان کړی چې د کورونا د ناروغانو درملنې یا د ډیوټۍ پر مهال ورته وایرس لګېدلی وي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیه یا پی ډی ای وای په صبح کې د کورونا وایرس له وجې تر اوسه شاوخوا 6 شپېته ډاکټران مړه شوي دي. د پروینشل ډاکټرز اسوسیشن مشر ډاکټر زبیر ظاهر د مه پاتمه مشال ریډیو ته ویل چې له 13 کال مارچ میاشت راهیسې په صبح کې وایرس تر اوسه د روغتیا یو سل دوه کارکونکي وژلي چې پکې ډاکټران، پیرامیډیکس او دغسې نور د طب کارکونکي شامل دي. نوموړي زیاته کړه باید حکومت د کورونا په حالاتو کې وژل شوو ټولو ډاکټرانو ته معاوضې ورکول یقیني کړي، ځکه چې حکومت د شمنو باوجود یوازې د 6 دیرشو سرکاري هسپتالونو ډاکټرانو کورنیو ته د معاوضو ورکولو لپاره فهرست جوړ کړی دی.
پیرامیډیکس او دا کلاس 4 نرسنګ او کلرکس چې دا زموږ کوم هغه لایټ سټاف دی، هغه سره چې مونږ ډاکټران شامل کو نو بیا تعداد راوند اباؤٹ 102 جوړي. دې کې دوه درې قسمه نور د سی وی چې څه کسان پکې او پی ډیز کوي، نو په دې کې اک ډاکټر زمو چې چا کووډ وارډز او یونټو کې ډیوټي وا، خو ایز کمپیر ټو دیم چې دا ډیر زیات لګېدلی دي، نو دا د او پی ډیز نه لګېدلی دي. چې لکه یو پیشنټ راشي مونږ ته مونږ سره کینی، ماسک کیسې نه یې چولې او مونږ ته پته نه وي چې دا کووډ دی او کووډ پوزټیو وو. ټورنمنت مونږ ته اول ترت باندې ویلو چې کوم شهدا دی هغه ته به مونږ پیکج ورکو. ټورنمنت خالی اعلان کړی دی. یو کسٹم لو شوی دی هغه د ایجنسی والا دی هغه تم خالی 70,000 لاک روپے ورکړی دی ډاکټر جاوید شهی. نور کا پیرامیډیکس دی کا نرسز دی کا کلاس 4 دی خالی 36 نومینیټ شوی دی. یو کسٹم بل چاته نه دا ملو شوی.
ډاکټر زبیر ظاهر زیاته کړی دی یو عام تن په مقابله کې ډاکټران سوچند زیات د کورونا وایرس لګیدو له خطر سره مخامخ دي. په پیښور لیډی ریډینګ روختون کې د کورونا مخنیوي څانګې مشر ډاکټر محمد زبیر بیا وایي دا سخکاري چې د کورونا وایرس له وجې وشل شو ډاکټرانو ته ویکسین نو ورکړل شوی. نوموړی زیاتوي اوس هم د روغتیا ګڼ کارکوونکي له ویکسینو بے برخې دي.
دوبارہ کرونا کے دیش وجہ ویکسین پلس ایس او پی فالوئنگ دیر امپورٹنٹ ہے کہ ایس او پی بتاسو لازمی ہر حالت کے فالو کے ویکسین
ڈاکٹر محمد زبیر سیاتوی د کورونا ضد ویکسینو لګول وروسته د ناروغي بیا هم کېدې شي. خو له دې سره د وایرس د ناروغي علامات سخت نه وي او د کووید 19 وایرس لوجې د مرګ امکانات هم پکې ختم شي. په دې ریس ضلع کې د یو شخصي اسپیټال مشر ډاکټر مزمل شاه بیا وایي چې د روغتیا کارکونکو ته د حکومت لاړخه د خوندیتوب سهولتونه ورکړل شوي خو د وایرس د زیاتېدو له وجې د روغتیا کارکونکي اکثره د خطر لاندې وي.
نو که هغه وفات شي یا شهید شي بلکې نو پکار ده چې هغه د پیکج ورکړی شي ځکه چې سروسز په هغه د پاکستان عوامو د ورکړی کنه.
د خیبر پختونخوا د کورونا مخنیوي څانګې مشر ډاکټر اکرام الله بیا مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه په صوبه کې د کووډ 19 وایرس له وجې ویشت سرکاري ډاکټران پیرامیډیکس او دغسې د طب نور کارکوونکي مړه شوي دي.
خلک زموږ هیلث سټاف فرنټ لاین ورکرز دي او هغوی د کورونا له لاسه وفات شوي دي. دوی ته به شهدا پیکج ملوي. لو هغه 7 ملیون دي چې شو اپارټ فرام ادر بینیفیټس کنه چې کوم هغه د سرکاري نو کرے خپل بینیفیټس دي داغي بیل دي او شهدا پیکج بیل دي.
د مې په سلورما د خبر پختونخوا په تخت بای کې ډاکټر نور اسلام د کورونا وبا له وجې مړ شو. دغه سي ډاکټر الماس اپریده، ډاکټر جان احمد، ډاکټر خیر محمد برکی، ډاکټر صاحب داد خان او ډاکټر عبدالکبیر هم د خبر پختونخوا په اغو ډاکټرانو کې شامل دي چې د کورونا وبا له وجې وژل شو دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د هوټلو مالکان وایي د اختر په ورځو کې په سیلګری باندې سره د دوی کاروبار ته تاوان رسیږي. دوی وایي د تیر کال راهیسې ورته 9 ارب روپۍ زیان رسیدلی. نو باید حکومت له سیلګری بندیز لرې کړي او په پالیسیانو جوړولو کې دي د هوټلو کاروبار کوونکي هم په اعتماد کې اخلي. بلخو د سوات مرستیال کمشنر ویلي په سیلګری بندیز یې د کورونا وبا مخنیوي لپاره لګولی. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د کورونا وایرس له وجې حکومت په سیلګریزو سیمو بندیز لګولی چې پکې د سوات سیمه هم شامله ده. د سوات هوټل اسوسیشن مشر زاید خان وایي چې سیمه کې 800 هوټل دي چې پکې نیغ په نیغه 1500 تنان په روزګار دي. دوی په وینا د سوات هوټل سند د تیر کال راستې د تاوان سره مخ دی.
زمنګ نه نیم ارب روپۍ نقصان وشو. 15000 ملازمین چې داغي روزانه دیاړي ہوٹل نہ وہ تمہیں لائی گی ابھی اداغی پاغی بان پھل نہ کرے گرمئی اگی متاثر شو. بلکہ ہوٹل مالکان ہم هغه په دې مجبور شو چې دا هوټل یا د کور لوښي راوړي یا خرڅ کړي په هغه باندې خپلې خرچې وکړي. جیبه خبره ده چې بکری به کولاوي، قصاب به کولاوي، کرایانه به کولاوي، سبزی والا به کولاوي، فروټ والا به کولاوي، خو صرف هوټل چې هلته خلک ډوډۍ خوري یا هلته کې پاتې کیږي په خپل ګاډو کې راځي، ځان جدا جدا اوسي، د خلکو سره ملاویږي نه. نو داسې پالیسیانې دا غلطي دي. په کار دا چې د ګراوند ریالټي باندې پالیسیانې جوړې شي، سټیک هولډرز په اعتماد کې واغسته شي.
د سوات سیند په غاړه پیزاګټ روډ باندې د هوټل مالک سهیل خان وینا ده چې په هوټل یې تر 50 کروڑ روپۍ خرچ کړي، د 59 ور سره زیات خلکو کار کولو، ولې د لاکډاون له وجې اوس د تاوان سره مخ دی.
ډېر زیات هوټل چې کمی دي هغه بس ډیفالټ شوې، ختمې شوې، هغه بزنس هم ختم شو، هغه به څومره ریوینیو جنریټ کوله، ګورنمنت ته څومره فائده را دینه، هغه هم لاړل، لر څه برباد شو. او د ټولو نه غټه خبره چې په دې مشکل حالاتو کې دا خلک چې کم دي دا به روزګار شو کنه. زمونږ خپل خیالدار چې کووډ به دومره خلک نه وژني څومره چې بدل وګه دا خلک مل کی، نو لګ ګورنمنت لپاره دي چې لګ پدې معنی سوچو کی، لګ پدې معنی غور کی، او دا ګروډونه بند نکي او دا ټورست بند نکي، خو دا مینج کی.
په مقامی هوټل کې د میلمنو خدمتونکي ویټر سمی الله وای چې وړاندې به روزګار خو مزدوري به دوی ته هم علاوه ده، په روچه کې خو میلمانه بیخی نول او لاکډاون سره به اوس بیرته کور ته ځي.
هم په خپل حیران دینه مخ کې کوم حالات او کوم کرون مخ کې هم زموږ سره خپ پروګرامونه و دونه دونګه بدلې چې کسان داغه پر غختل تقریبا 1000 روپے 500 روپے به غول پر هډ وګ اور کو سټ ټایم د پر بغوزم سره کارو کو نا غ ټایم کې حالات خو کار مارم برابر وس کرون دن ان تاسو ګوره چې سوچته نه پاوټل کې سوچته د دې له سړي شي کسان خراب شو، د خلکو بیروزګار دي او روزګار د خلکو نشته، بهرم سو کار نشي کولای.
د سواد ډیپټی کمشنر جنید خان وینا ده چې د حکومتي پالیسی تر سورې لاندې د مې د اتمې نیټې نه واخله تر 14 نیټې پورې به سواد ته به د هر قسمه سیلانیانو پتک بندي شي. د غرنګا سیلانی زیونه چې پکې ملم جبا، کالام، بحرین، مدین، مرغزار او پارکونه شامل دي، د مقامی او غیر مقامی خلکو لپاره به تړلې وي او مقصد یې د کورونا وایرس مخنیوي دی.
د دې میاشتې اخیر طرف ته به زمونږ د ټول چې کوم کاروباري مراکز دي دا بم بحال کیږي، او ور سره چکم دا هوټل اسوسییشن دے زمنگ ٹورزم سیزن چونکہ یکم عید الفطر نہ سٹارٹی گی، نو دا سلور پینزو رزی بمنگ قربانی ور کو کو آگے نہ پس پہ انشاءاللہ دا دوبارہ دا دی ایکٹیویٹی سٹارٹ کی.
نزیر لین تیزامی ترمخہ ہر کال سوات تا داخترون پا مقال لسو نواخلہ تر طولسو لکو پوری مقامی او غیر مقامی سیلانیانو تک کولو، هغوی لپاره به خصوصي انتظامات کېدل او د پولیسو ډیوټیانې به لګولی کېدې، ولې سخت کار به په مرکزي سړکونو د مسافرو شناختي کارت کتلی شي او غیر مقامی خلک به سوات ته نه پرېښودی کېږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
قبائلی
ضلع کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ. په پاکستان کې د تعلیم د ودې لپاره کارکونکو غیر دولتي اداره پیمس وایي چې کله درې کاله مخکې پوخانه فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم شو، نو له دې سره سم د پاکستان آئین هم دې سیمو ته وغځېد. د آئین آرټیکل 55 ای له مخې د دې سیمو اړ ماشوم ته وړیا لازمي تعلیم ورکول د ریاست ذمہواري جوړه شوه، خو د دې باوجود دا وخت اتلکه قبایلي ماشومان له سکولونو بهر دي. پرستیو دریو کلونو کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره په ایښودل شو پیسو کې یو هم نوی سکول نه دی جوړ شوی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د پاکستان فوج د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې USAID چین او نور ادارو په مرسته د نوو وړاندېدلو سکولونو په جوړولو کار روان دی او په زرګونو شمیر کې استادان هم برتی شوي. تفصیل د اسرار العالم مومن په رپورټ کې.
د 2013 کال په 13 مئی د پاکستان پاین کې د 25 ترمیم په کولو سره قبایلی سیمې په رسمي توګه په خیبر پختونخوا ورګړې کړل شوې. په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره د کارکوونکو غیر دولتي ادارې پیمز یا پاکستان الائنس فار میڈس اینڈ سائنس د پالیسۍ مشر عمر ورغزی وایي چې د زم کېدو پر وخت له قبایلو سره د تعلیم په برخه کې شوې ژمنې 10% هم نه دي پوره کړل شوې. دا وایي باید چې حکومت تر دې دمه قبایلي ضلعو ته د پرمختیایي کارونو لپاره 300 ارب روپۍ ورکړی وي، ځکه چې په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو پر وخت له قبایلو سره ژمنه شوې وه چې د پرمختیایي کارونو لپاره به ورته د کال پر سر 100 ارب روپۍ ورکړل کېږي، خو تر دې دمه ورته ټولې یوازې شاوخوا 68 ارب روپۍ ورکړل شوې دي. نوموړی وایي همدغه وجه ده قبایلي ضلع چې 45 لک آبادی لري دا وخت یې 8 لک ماشومان له سکولونو بهر دي چې 50% یې جنکۍ دي. نوموړی وایي چې کوم جنکۍ سکولونو ته ځي نو په هغو کې هم 3% یوازې تر 5 ټولګي پورې زده کړې کوي، ځکه چې بیا د پورته زده کړو لپاره میډل های او هایر سیکنډري سکولونه نه لري. د مئی په لومړۍ نیټه عمر ورغزی مشال ډو ته وویل چې د قبایلي ضلعو په سکولونو کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی.
83% ماشومان په فټه کې د سیدی د پنځم کلاس چې هغه د دویم کلاس کتابونه ملټیپلیکیشن اډیشن سټوري ټیلینګ دا نشي کولای.
عمر وای په قبایلي سیمو کې د وسلوال لخوا په مکمل او جزوی توګه لنګول شوو 3000 سکولونو کې به په مشکل شاوخوا 2000 رغول شوی. نوموړی وایي په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو پر وخت په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح 30% وه، خو اوس دغه نه ده معلومه، ځکه چې د تعلیمي هلو ځلو د څار صوبایي حکومتي نظام قبایلي سیمو ته په عملي توګه نه دی غځول شوی. د مومند ضلع د خوازو سیمې اوسیدونکي تبصیر مومن هم وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا ورګډېدو ورته ډېره ګټه نه ده رسولې، خو دا ده چې اوس د خپلو تعلیمي او نورو حقونو لپاره مظاهرې کولی شي. نوموړی وایي د دوی په الکوکی نومي کلي کې په 2011 کال کې وسلوالو پرامري سکول لنګولې وو، له هغه وروسته تر 8 کاله پورې دغه کلي ماشومان له ابتدایي تعلیمه بې برخې پاتې شول. نوموړی په 1 اپریل مشال ډو ته وویل چې د دوی د مظاهرو وروسته حکومت 6 کال 15 میاشتې مخکې یا سکول خلاص کړ، خو دا چې د سکول ودانۍ بیرته نه ده جوړه کړل شوې نو زده کوونکي یې په یو ټینټ یا خیمه کې زده کړې کوي.
باران چې شي یا طوفان یا نمري یا دغه تو پخې کې را مشومان بس نه شي راځي، ځکه چې خیمه هوتا څه پته راځي خیمه چې خو دومره مشومان چرته راځي دي.
بلخو په خبر پښتونخوا کې د زم شو قبایلی ضلعو د تعلیم د پرمختیا او منصوبه بندۍ مرستیال مشر نور علم خان وزیر له مشالو سره په خبرو کې د زونو پښتونو له ځوابولو ډډه وکړه، خو به ویل چې د پخواني فاټا په خبر پښتونخوا تر ورګډولو وروسته یې تر دې دمه په قبایلی سیمو کې د تعلیم د ودی لپاره 6 ارب روپۍ جاري کړې دي. البته نو موړې وایي پر دې پیسو تر اوسه کوم نوې سکول نه دی جوړ کړل شوی، خو د نړیوالو ادارو په مالی مرسته یې د ډیرو نوو او لنګو شوو سکولونو په جوړولو کار پیل کړی دی او یو شمیر به یې په دې کال کې سرته ورسیږي. نوموړي د مای په لومبۍ نیټه مشال ډو ته وویل چې په 3 کلونو کې یې په زرګونو استادان هم اخیستي دي. نورالم خان وایي په خبر پښتونخوا کې د قبایلي ضلعو د زم کېدو پر وخت وسلوال لخوا د ړنګول شوو تعلیمي ادارو شمیر 1000 پاتې وو او نور یې رغول شوي وي. د په خبره په پاتې د غازرو کې په 200 کار پیل شوی او په دې نورو با پر روان کال او 2020 کال کې کار شروع شي. د غیر دولتي سازمان پیمز د پالیسۍ مشر عمر ورغزی به وایي د دوی د ادارې د یو راپور لمخې د قبایلي ضلعو د تعلیم شرح د خبر پښتونخوا له نورو برخو سره د یو شان کولو لپاره باید په یادو ضلعو کې نوی لکته لگا 9500 سکولونه جوړ کړل شي او څه باندې 14000 نوی استادان واخیستل شي. مشال ډو د یوې هفتې رئیس د خبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شرام ترکه او د یاد تعلیم د صوبایي کمیټې مشر پښتونیار خان او نور اړوند صوبایي چارواکو ته په لزګونو واره فون وکړ، خو هغه زمنګ فون پورته نه کړ.
دا مشال ریډیو دا
اوریدن کو مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبر کې د سحر لسنی می بجې شوې دي د لند خبرونو طرف ته بلاړ شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په کابل کې د جنکو سکول ته سیرما د پرنیو چاودنو غندنه کړې ده. د کابل ښار د لویدیس په دشتي برچی سیمه کې د سید الشهدا په نوم د جنکو سکول ته سیرما په چاودنو کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي او سل زخمیان دي. د پیښې سیمه واري لا چا نه ده منلې. د پاکستان او سعودي عرب چارواکي د افغانستان سولې بهیر پاړه دواړه خیزه سلام مشورو ته په دوام ورکولو رضا شوي. دا خبره د وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب ته د سفر پر مهال له ولی عهد محمد بن سلمان سره د ملاقات پر مهال شوې. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې پی ڈی اے مشر ډاکټر زبیر طاهر ویلي چې د تیر کال مارچ میاشت راهیسې په صوبه کې کورونا وایرس تر اوسه د روغتیا 102 کارکوونکي وژلي دي چې پکې ډاکټران هم شامل دي. نوموړي زیاته کړه حکومت د کورونا په حالاتو کې وژل شوو شخصي او سرکاري ټولو روغتیا پالانو ته معاوضې ورکول دي یقیني کړي. الته د چارواکي وایي چې حکومت یوازې د هغو سرکاري ډاکټرانو لپاره د 2 میلیونه روپو شهدا پیکیج اعلان کړی چې د ډیوټۍ پر مهال مړه شوي. د خبر پختونخوا په سواد کې د هوټلو د اتحادي مشران وایي د کورونا مخنیوي لپاره په سیلګرۍ د بندیز له وجې دوی ته شاوخوا 9.5 ارب روپۍ زیان رسېدلی. بلخوا د سواد مرستیال کمشنر وایي چې په سیلګرۍ بندیز یې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره لګولې. د پاکستان چارواکي وایي په هیواد کې به ټولې تعلیمي ادارې د مئی تر 23 تړلې وي. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د کورونا د سار مرکزي ادارې په غونډه کې شوې. او د فلسطینیانو اسرائیل پولیس تو ترمنس د مې پاتما تازه نختی شوی. او د فلسطین ډاکټرانو ویلي چې په پرنیو نختو کې سلور شپته فلسطینیان زخمیان شوی دي. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوی دی د 19 خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث. د بحث ترته نن په تکراری بڼه خبرو د خبرونه قربا عبدالحی کاکړ دی. د مشال ترنا لاندې
د مشال تورانه لاندې باز کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د مئی پر لومړۍ نیټه له افغانستان د امریکا ځواکونو د لړۍ د وټلو لړۍ پیل شوې چې د ولسمشر بایدن په وینا د سش کال د سپتمبر تر 2023 پورې به د ټولو ځواکونو په وټلو سره سرته ورسیږي. هم له دې سره همزمانه د مئی پر 2 نیټه د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د پاکستان په اباد آباد ښار کې د امریکا ځواکونو په عملیاتو کې د وژل کېدو لس کاله هم پوره شول. پر اسامه بن لادن د 2000 لومړی کال د سپتمبر پر 11 پر امریکا د بریدونو د پلان تورو. د بریدونو په مهال اسامه بن لادن په افغانستان کې و چې هغه مهال په دې هیواد کې د طالبانو حکومت و. امریکا له طالبانو څخه د اسامه بن لادن د ورسپارلو غوښتنه وکړه خو تر انکار وروسته امریکا او اتحادیانو یې پر افغانستان بریدونه وکړل او د طالبانو حکومت یې اړنګ کړ. خو بیا څو کاله وروسته وسوالو طالبانو ځانونه منظم کړل او پر ولسي وګړو تر څنګ پر افغان امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه وکړل. خو د شاوخوا دوو لسیزو وروسته د 2000 کال د فروری په میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په قطر کې تړون وسو چې پکې واشنگټن د مئی له لومړۍ نیټې یعنی له سش کال د مئی له لومړۍ نیټې د ځواکونو د ایستلو او طالبانو بیا پر بهرنیو ځواکونو د حملو نه کولو ترڅنګ له القاعده او نورو نړیوالو ترګرو سره د تعلق ختمولو ژمنې وکړې. خو دا تړون نن هم له لوړو ژورو سره مخامخ دی. د مشال ترانه لاندې باز کې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو لس کلونه پوره کېدو او له افغانستانه د امریکا ځواکونو د وتلو وروسته په افغانستان پاکستان او سیمه کې د ممکنه منظرنامې د څرنګوالي پوښتنې بحث کوو. میلمانو مو په اسلام آباد کې د پاکستان فوج پخوانی افسر بریګیډیر سید نذیر او په کابل کې د سولې او شخړو مطالعاتو مرکز مشر حکمت اعظمی دی. بریګیډیر صاحب تاسو او حکمت اعظمی صاحب تاسو تر کله وایم؟
ډیر شکریہ مننه او ټول اوریدونکو ته سلامونه.
ډاکټر صاحب سلامونه می ومنه تاسو او تاسو تخنیکي همکارانو ته اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم.
مننه ډیر خوشاله اوسې تاسو په اجازه به زه بریګیډیر سید نذیر صاحب ته ورسم. بریګیډیر صاحب تاسو بهرال لکه څنګه چې ما په دې مقدمه کې وویل سوال دادی چې دا وخت هم زمانه یعنی د امریکا ځواکونه د مئی په لومړۍ نیټه وځي او د اسامه بن لادن د وژل کېدو بیا پر 2 مئی باندې لس کاله پوره کېږي. دغه دواړه هم زمانه کو اول به دې تر اوسه چې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته او طالبانو سره د ترتړون او بیا د امریکا ځواکونو د وتلو دا له یو بل سره څومره ارتباط لري؟ کنه دا هسي یو حادثاتي خبره ده بس دا به کېدل لکه څنګه چې وو؟
نه، هر یو څه سره کې چې کله د تاریخونو اعلان کیږي نو هغه تاریخونه د تاریخ په رڼا کې ورته کتلی کېږي او د هغې نه د هغه وخت مطابق د هغې نه کوم پیغام ورکوي. لکه څنګه چې وړاندې په دوبۍ مۍ باندې وتل او دا د اوسان عبدالدادن په د امریکې چې کوم بریچ په اتفاق کې د هغې مطابق و او اوس چې کوم و نو دی کې بیډن پکې پرزیدنټ بیډن پکې بله دغه واچوله چې مونږ دا تاثر ورکول غواړي چې مونږ امریکې ته افغانستان ته راغلي وو اوسامه بن لادن پسې او مونږ چې وزو نو مونږ په هغه پاڼۍ باندې یا په هغه وخت باندې وزو چې کومه باندې مونږ افغانستان ته راغلي وو د کومې وجې د کومې وجې نه
اوس بریګیډیر صاحب تاسو
یو څه ورکه چې مونږ په خپل خاطر راغلي په خپل خاطر
دې کې اوس یو بل خبره ولسمشر بایډن هم کړې ولا هغه چې کله د خپل وینا کې چې امریکا هغه هدف ترلاسه کوي او القاعده تقریبا په افغانستان کې ځپلې ده کنن موږ ګورو او د امریکا ځواکونو وتل آیا پرشته هم القاعده نور په پاکستان افغانستان کې په هغه کچه یا بیخي ختمه شوې ده یا ستنه ستاسو خپل معلومات یا ستاسو په دې سیمه نظر دی څه وایست؟
په څو ترې چې زموږ معلومات یو کم ځواني زميني حقایق دي او دا وی چې کم وړاندې دا وی کم ستونزې یا دا وی چې کم حالات یا دا وی چې کم مشران یا دا وی چې زميني حقایق باندې چې موجود یا کم بریدونه لګول یا کم دا وی نظریه وا یا دا وی نریټیو بیانیه وا هغه خو کافي خاطه پورې مستقر ده زمینی حقایقو کوم داغوی وجود داسې درسره نه ښکاري د هغوی په ځای باندې داعش ډېره ذمهواري اخیستې ده او داعش ته د هغوی ډېر غړي تلي دي او ځینې غړي داسې دي چې هغه ډېر وخت نه ځینې په قیدینو کې وو هغه کې مړه شوي دي او ځینې داسې دي چې نورې طبقې ته تللي دي نو د القاعده چې کوم وړاندېنی وجود و هغه حیثیت سره هغه ځین چې 10% هم موجود نه ده. البته دا میډیا کې ځینې خبرونه راځي او صرف د دې لپاره راځي چې یاره دلته د امریکا وزین او القاعده خو اوس هم څه نه څه روابط شته یا دلته د ښځو حقوقو باره کې به څه کوي زنانو باره کې یا دلته به د انساني حقوقو څه دنه دغه زړه
بریګیډیر صاحب وایي تاسو خپل تحقیق هم کوئ ریسرچ هم کوئ په دې سیمه کې هم یاست او له ډېره وخت او تاسو د اداره په دې کار کې تاسو خپل هم شخصي ډېر تحقیق کړی دی نو د ولسمشر بایډن دا خبره یا د بریګیډیر صاحب کومه خبره کوي په رښتیا هم بیا د طالبانو ځکه د بل اړخ ته راځو چې طالبانو او القاعده که څه غړي هم وي یا د نورو بهرنیو جنګیالیو تر تړونو وروسته هغه رابطې پرېسوي دي وجود لري پر مایده باندې د طالبان له طرفه د عمل کېدو څومره دغه دی
په دې کې شک نشته چې القاعده په افغانستان کې حضور لري او دا حضور په دې باندې ثابت شوی دی چې د طالبانو سره په داسې راپورونه ست چې یو ځای سره کار کوي او ځینې د القاعده رهبران په افغانستان کې چې ډېر سینیئر او مشر رهبران یې وو د منور زواهری دریم کس په افغانستان په غزنی کې وژل شو چې د امریکا د اف بی آی په موست وانټډ لیست کې هم شامل و. دا په افغانستان کې د غزنی ولایت او د طالبانو تر سیمې کنټرول سیمې لاندې کې ژوندې کوي وژل شو. نور رهبران هم وژل شوي دي او یا دغه سې حملو څخه وروسته د شک نسته چې یو تعداد د القاعده خارجي مشران د افغانستان نتللي دي او داسې راپورونه دي چې په ایران کې خپل ځالې تحقیق کوي. نو د طالبانو اړیکې که ورسره کمیسي وي هم وي هغه د یو لنډ مهاله د پاره دي په دې خاطر چې دوی باید امریکا ته خپل تعهد وشي د خپل کم تفاهمنامه چې قطر کې مذاکره کړې ده د هغې مطابق عمل وکړي. نو زه فکر کوم که دا اړیکې کمی کړي هم وي شکولې خو په هېڅ صورت نه دي که دا اړیکې کمی شوي هم وي دا د دې پر بنیاد دی چې امریکا ته وښيي چې زه په خپل وعده باندې ولاړ یم. د دې باوجود طالبان طالبانو د دوه د تفاهمنامې خلاف عمل کړی. د طالبانو برعکس همداسې یو 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 لسو څو مواردو کې لست امریکا تور کړی چې تاسو په دې کې د دوه د تفاهمنامې خلاف عمل کړی. نو دواړه جهاتونه د دې سره دغه نه خوښ نه دي. خو په کول کې القاعده اوس هم په افغانستان کې شته، اگر چې کم ده خارجي افراد کم دي، هغه افغاني طالبان چې کم دلته جنگي را د القاعده سره اړیکې لري هغه اوس هم په پراخ اندازه دي، مګر خارجي غړي د القاعده چې عرب او نور خلک دي هغه د افغانستان اوس اکثره وتلي دي او په ایران کې خپل ځان ته ځای کړی.
مننه حکمت اعظمي صاحب، تاسو تر اعظم بریګیډیر صاحب، دا خو د القاعده د شتون یا بیا د طالبان لاغو سره اړیکو امریکا یې ځواکونه ل دمی ل لومړی نیټه ځخه افغانستان وتل پیل کړل او دا مرحله به روانه وي او د ولسمشر بایدن پوینه د 11 سپتمبر د سش کال پورې به دا بشپړوي یا مکملوي، دا ټول ځواکونه به وځي. په داسې حالاتو کې تاسو یعنی د امریکایي ځواکونو یا بیا بهرنی ځواکونو د وتلو په صورت کې د پاکستان له نقطه نظر ځخه په پاکستان کې تاسو د ترګری یا د انتیا پسندۍ یا د طالبانو د ظهور یا خپل د افغانستان سره د پاکستان په تعلق کې تاسو ممکنه منظرنامه د نن ورځې په دغه کې څنګه ویني، څنګه منظرنامه مخې ته راځي؟
پر څو پوری چې د افغانستان کومه شخړه ده او په هغه کې چې کوم مذاکرات دي هغه سره نه دي رسیدلي، افغانستان دا راکې سو مضبوطه خبره ده چې خبره کول ممکن دي. البته چې کوم نقصانات وړاندې راځي یا کوم چې موږ ګورو، نو پاکستان اوس دا زور لګوي په هره طریقه باندې که هغه په طالبان باندې څنګه سر لري یا بل طرف ته افغانستان سره خپل تعلقاتو په کولو د امن خبرې سر ته رسولو لپاره کوم کوشش دی، او درېم امریکې سره هم سو همکاري کوي لکه څنګه چې امریکې ویلي دي چې موږ د فتحې نه په داسې حیثیت موږ زموږ موجودګي ته په ستنه سو صورت کې وي چې هغې ته جنرل مکرجی هم اشاره کړې ده د ځینې مستقرینو. بل طرف ته د استخباراتي موجودګي خو به د امریکې وي او سفارتي به هم وي، لیکن د پاکستان لپاره د افغانستان امن ډېر ضروري دی، او دغه وجه ده چې د پاکستان وروسته یو داسې دوره ہے کې ولاړ دی او که جنګ زیاتېږي دوام ته ورکړی کېږي نو پاکستان ته زیات نقصان رسېږي او پاکستان نور دغه نقصان برداشت کولو ته،
یعنی پاکستان ته نقصان په کم صورت کې بریګیډیر صاحب تاسو چې پاکستان ته نقصان رسی، یعنی پاکستان ته ځکه چې طالبان خټول په افغانستان کې دی او پاکستان کې مسلوال تقریبا کمزوري شوی دی، عملاً سیمې نسته سره، نو پاکستان ته په کم صورت کې نقصان دی؟
نقصان په درې صورتونو کې، خدای یو خدای دی چې دلته د اقتصاد کم په یاد هغه د کوم ځای کې چې غیر موافق حالات یا غزې کې هغه په تاسو کې ځای نه چدېږي پاکستان د اقتصاد ستونزې دي لکه سیپیک وغیره. او دویمه خبره دا ده چې هغه طرف نه د افغانستان نه کومې رادارې نه دي یا کاسا 1000 تو یا د هغې نه علاوه د ګیس منصوبه وه یا نورې چې دي هغه به وځندولی شي، نو پاکستان د انرژي چې کوم هغه هم سرسره کېږي چې کله جنګ وي. دریمه خبره چې هلته کومې شبکې دي، که داعش دی که جی ټی پي ده که نور دي، او هغه تقریبا چې یولس زره پورې شمار کېږي، نو هغه به د پاکستان خلاف وړاندې کاروایي نه کولې، اوس هم کوي او اوس هم دغه بریدونه لګولي په فرسه کې لګولي نور ځایونو کې لګوي، نو هغه به پاکستان ته مسلسل یو مسله دي. بل په بلوچستان کې چې زمونږ کوم حالات دي، نو هغې هم څنڅه لاړ یا څنڅه تار افغانستان طرف ته غځولی شوی دی، نو دغه هم د پاکستان لپاره یو تکلیف دی. څلورمه خبره دا ده چې زمونږ د تجارت کمې افغانستان سره یا د خلکو تګ را تګ دی یا وایي د ولس ترمنځ چې کومې رابطې وي هغه هم متاثر وي، نو دغې د وجې نه تاوتریخوالی دوه مزدوري کې هم راځي او یو بل باندې تورونه هم لګي، نو دغه یو سفارش کولای
مننه بریګیډیر صاحب. حکمت اعظمي صاحب، بریګیډیر صاحب، څلور تاوانونه د پاکستان وښودل چې د افغانستان په جنگ جګړه یا په بې ثباتۍ کې دي، کابل یا خپل تاسو خیر حکومت به یو طرف تکو تاسو د یو غیر جانبدار یا د بی طرفه یا د محقق په توګه افغانستان کې دنه نګرځي دغه سی خلک څه فکر کوي چې رښتیا هم پاکستان د سولې دغه پروسه کې هغه ګټي یا هغه تاوانونه چې بریګیډیر سے بیان کړ چې پاکستان چونکی تاوان ویني نو ځکه د سولې پروسه غواړي چې پر مخ ولاړ شي کنه خبره برعکس ده
زه فکر کوم دا یو واضح حقیقت دی چې پاکستان متاسفانه هم افغانستان کې جنگ تلمن وی او عملاً په جنگ کې قوي رول لري او په عین وخت کې بیا د خپل د وکټمایزیشن کارډ نه استفاده کوي چې مور یعنی پاکستان دغه دی وکټم دی یا وی هم ځپل شوی دی مګر حقیقت دا دی رئیس جمهور غنی په وار وار دا ویل چې پاکستان د افغانستان سره په یو نایلان سوی جګړه کې دی او د پاکستان د حمایت نه بغیر په افغانستان کې طالبان نشي کولای دا جنگ ادامه ورکړي او زه فکر کوم دا تر ډېره حقیقت هم دی که واقعا پاکستان په دې فکر کې چې د افغانستان جګړه د دوی په تاوان ده او د دوی د منافع کړي دي زیانمن کړي دي و جنگ دی ودروی دا خو ډیر آسان کار دی دا افغانستان طالب مشران که تاسو ګورئ ټول اکثریت پاکستان کې دا غزا نه رهبری کیږي مردانه وایي طالبان د طالبانو پر وړاندې پاکستان حتمن یو نظامی دغه وکی برخورد وکي او دی ځان ته یو نوی دشمن جوړ کی فقط دومره دی وکي چې هغه حمایت چه کوي هغه دی پر کاته کې او دی افغانستان ته سوال ته مجبور کی نو سوال دا دی چې افغانستان ته جنگ کی پاکستان خپل کوي منافع ویني او هغه منافع د پاکستان پر کالکولیشن د پاکستان په حساب باندې دادي چې دا کښنی څلور موارد چې د بریګیډر صاحب ویل دا ډېر د هغې په مقابل کې ډېر کښنی دي نو پاکستان په آگاه شکل باندې خپل په ویلنګنس باندې دا کار کوي چې جنگ دې دامه ولري زما ګټې غټې دي ګورئ تاسو وګورئ دا منرلز چې کوم سمګل کیږي دا افغانستان نه راکاچا کیږي پاکستان ته
تا بریډر صاحب خیر دا به وګورو چې پاکستان خیر وایي او بریډر صاحب هم وویل چې پاکستان وایي چې دغه تاوانونه دي سوال دا دی چې پرون د افغان ولسمشر اشرف غنی هم په فارن پالیسی مجله کې یو اوږد مضمون لیکلی دی هغه کې خبر ډېرې خبرې دي یو خبره پاکستان پاړه باندې دوه ځای ذکر کړی دی او هغه کې هم دغه د پاکستان لپاره دغه د سولې پروسس دا یو موکم ده که دا خبره یا تر یو د پاکستان پر طالبانو نفوذ هم شته آیا پاکستان په داسې یو حالت کې دی چې له افغان طالبانو سره سل په سله خپل رابطه پرې کړي کنه
دا سو میشتو چو تقریباً چه شپد میشتو چو بده نزیتی چه افغانین پختلو که نستی او داوی چه افغان لید افغان اون پیس پراسس تا او دیم داده چه بیرونی دباو نا یا بیرونی لاس نبا دا بلکل ازاده دی نو آیا دو ها که چه دوی نست توی او پاگی که او دوی افغانین طالبانم افغانین دی دو دوی پیس کونسل اغم افغانین دی او دا غینا علاوه که دوی اپوزیشن دی اغم هم دا افغانستان دی عبدالله دی کتول دی اغم که شامل دی و آیا دوی پختل جرگه چی ناس کرده او دوی دا بیرونی دا باونا آیا ولی نروزی او دوی یو امن تا چی دا غد افغانستان دیر لی ضرورت دی دا وام ضرورت دی دو لی ضرورت دی او دیر لی جنگ و فوز یو بل فضینا دیر مات کرده دیر پری کرده او نو آیا دی که سمه پاک دی یا آیا دی او خبری تا ول نا چوی آیا پاکستان دومره مضبوط دی چې افغانستان کې جنگ هم کوي او افغانستان کې جنگ درولی هم شي او جنگ پاکستان کې جنگ له دوام هم ورکولی شي آیا ناتو فیل شوه آیا امریکا فیل شوه آیا د افغان حکومت او د افغان فوج فیل شو او صرف پاکستان په دې کې کامیاب دی چې دومره تکړه دی
بریګیډیر صاحب تاسو څخه چې ما کوم سوال وکړي چې که پاکستان دغسې یو تعلق له طالب سره لري او کله منلی هم دی تر یو حده پورې چې موږ پر طالبانو باندې نفوذ شته که څه هم دا نه دي منلی چې زموږ سره دغه رابطې دي کومې رابطې چې اعظمي صاحب بیان کړي افغان حکومت یې بیانوي وخت نا وخته چې پر طالبانو دوی په کنټرول کې دي که دا لږ نفوذ وي یا طالبانو سره پاکستان دغسې یو تعلق کوي یا دغه لږ تعلق وي دا پرې کړي نو بیا ممکنه ده دا پاکستان کولای شي دا فوډوی شي
او پاکستان چې اوس تاسو ته زه خبره کوم چې دا اوسنۍ کوم دور وشو په دوه کې پاکستان خپل کوشش په مضبوطه سره او ډېر په سخته او په کلکه باندې طالبانو ته ویلي چې د امن خبرې اترې سر ته ورسوي. کوم ترکی چې کانفرنس دی هغې کې شرکت ضرور وکړي. البته طالبانو د طرفه هغه نمونه سخت جواب ترانغې او هغوی چې ستاسو لاس کې څومره دباو دی هغه دباو که تاسو استعمالولی شئ نو استعمال یې کوي. لکه چې زمونږ دلته کو خپل خپلوان دي یا بچین دي یا بل تاسو سره امداد ورکوئ، نو د هغې نه علاوه مونږ دا جنگ په خپله باندې کړی دی. امریکا زمونږ ویستلی دا تاسو نه دی ایستلی، نو مونږ دا جنگ هم باسي ساتلی شو یا خپل مقصد وړاندې کولی شو او که څوک را سره دي وکړي. نو دواړه طرف ته لږ سختي ښکاره شوې ده، لیکن طالبانو باندې هغه سر د پاکستان نه شته دی چې دا هغوی لاسونه شي او پکته د سولې میز ته خویدو تللی لکه اس چې اوبو نه بوزي، لیکن اس باندې تو بن نشي څکلی په زور باندې. نو دغه شانتي پاکستان هم د طالب اسپانی په زور باندې نشي څکلی دامن ده.
سمه ده بریګیډیر صاحب، مننه. حکمت عزیزي صاحب، بریګیډیر صاحب یو خبر وکړه، که طالبان یو طرف تکو کچم د جنگ یو ډیر مهم برخه دای دی او د پرده باندې الزام دی چې د افغانستان کې بلکې د ډیرو زمواري قبلوي چې دا ټول جنگ جګړه حمله دا دوی کوي او په ډیرو کې زیاتره زمواريان قبول هم کوي منی پړي. دا چې بل اړخ دی د جنگ نوري برخې دی افغان حکومت دی عبدالله عبدالله دی یا په افغانستان کې نوري ډلې ټپلې دي چې هغه د طالب ځخه په بل صف کې ولاړ دي، هغه خود پاکستان زمواري نه دی یا د پاکستان باندې دا تور نه دی لګول، هغه خپلو کې ولې نه دی سره جوړ، یعنی هغه برخه چلن د مکمله.
کاکر صاحب، زه د دې سره موافق یم چې پاکستان 100% کنټرول پر طالبانو باندې نه لري، مګر نفوذ ډیر زیات لري. او دا خو یو روشانه حقیقت دی چې ملا برادر زی په پاکستان کې د خپل زخمیانو جنگیالیو سره ګوري او ویډیوګانې راوځي او دا خو پاکستان اجازه ورکړی ده. پاکستان د یو گیم لري، ځینې وخت کې خپل نفوذ پر طالبانو باندې ډیر کم شي او ځینې وخت چې ګټي بیا ډیر لوړ شي چې بل یو مر پر طالبانو باندې نفوذ لرو. ملا فاضل زی په پاکستان کې د کم د طالبان ټریننګ کمپونه چې هلته ویډیوګانې د کیږي او راوځي، او یا هم په قطر کې چې مذاکرات و پاکستان به عملا خپل مشاورین ناسته او نظامي مشاورین یو هوټل کې به طالبانو سره د کېدل او د شپې به بیا سره کنسلټیشنز کو، یا طالبان چې کله قطر کې مذاکرات یو موقع ته ورسېږي چې باید بیرته د خپلو رهبرانو سره خبرې وکړي هغه پاکستان ته ځي. نو دا ډېر واضح حقیقت دی. زه دا نه وایم چې پاکستان 100% کنټرول لري، مګر په اوس وخت کې طالب چې تربل هر شي ضرورت لري هغه یو امن ځای ته دی او هغه پاکستان ورته کړی دی، یعنی دی سلا په آسانه پیدا کولای شي، جنگیالی ریکروټ کولای شي، مګر چې څه نه لري هغه امن ځای دی او د دوی د زخمیانو لپاره هسپتال او صحي خدمات دي او د دوی فامیلونو لپاره امن ځای دی. دا ټول پاکستان ورکړي، نو دغه څخه په استفاده پاکستان ډیر زیات رول لوبولای شي چې جنگ په افغانستان کې کم کړي. اوس اعظم صاحب سوال ته د پاکستان خو یو اړخ طالبان بل اړخ کابل سره ورو دې شخص نشته چې په افغانستان دولت دلته سیدي د سول د پاره ډیر زیات کار کړی دی او رئیس جمهور غنی لکه د خپل په کوم مقاله کې په نافیس کې لیکلی دی ویلي دي چې موږ آماده یو چې حتی دا قرباني ورکو چې خپل دوره راکم کم د ریاست جمهوری دوره پوره نه کم د وخت نه مخکې خلاص کم او وکولای شو چې طالبان راستي او د وخت نه مخکې انتخابات وکړي او زه په دې انتخابات کې نه درېږم. نو ځینی سیاسي دغه به وي کم اندازه به اختلافات وي، او دا په هر ملک کې دي، دا په هر ډیموکراسي کې دا یو اصل دی چې نظر د اختلاف وي، اپوزیشن وي، دولت. نو مختلف نظریات ده، مګر کله چې سولې ته راځي د افغانستان د افغانانو او د افغانستان په دې کې باید شک ونه شي چې موږ سولې خلاف یو، موږ سولې خلاف نه یو، موږ سولې ته آماده یو، قرباني ورکوو، قیمت یې مګر قیمت باید دومره کوي نه چې افغانستان ولاړ شي او د یو بل ملک مستعمره دي، یعنی د بل ملک د سیاسي تاثیر
لاندې راځي. مننه حکمت اعظمي صاحب، تاسو څخه سوال کوم بیا بریګیډیر صاحب ته بیا ورځم. که اوس دا وګورو چې امریکایي ځواکونه وځي له افغانستانه وځي او داسې فرض کړه چې دا ټول بشپړ ووتو، نو تاسو څه وینئ په افغانستان په بیرون د بهرنیو ځواکونو د شتون کدا سی وی نو کېدلای سی چې دغه حکومت دغه اداره د تل سره وړینې دي د پرځای پاتې سی کنه کیسه به ګډوډی ته لاړ سی.
په دې کې کاکر صاحب باید وکتل چې آیا طالبان په کلي شکل باندې جنگ بیا شروع کوي کې نه شروع کوي، که شروع کوي آیا دا به د افغانستان د دولت پر مقابل کې وي او که د امریکایانو په مقابل کې باندې، که چېرې د امریکایانو باندې دوی بس جنگ شروع کوي نو دا ایکویژن دا ټوله معادله ډېر زیات تبدیلولی شي. تاسو ته باید ووایم چې د افغانستان جنگ که اوس تاسو وګورئ عملاً ننی فساد د افغانانو په لاس کې دی، یعنی امریکایان او نور خارجان په جنگ کې مستقیم رول نه لوبوي او امریکا بالخصوص یو میجر فیکټر د افغانستان په جنگ کې نه دی. د دې نه علاوه صحیح دی مالی کومک یې ډېر زیات ضرور دی چې هغه باید ادامه وکړي، او زه فکر کوم نړیوال ټولنه دې ته تعهد لري چې د افغانستان د حکومت او نظام هغه کومکونه ورته جاري وساتي. نو زه فکر کوم یو شدید جنگ موږ ته ګوري، مګر دا شدید جنگ په دې معنا نه دی چې موږ به د طالب پر وړاندې باندې ناکامي تجو یا طالب نظامی شکل باندې وکولی سي چې دای به جنگ وګټي. هغه به ستونزمنه وي باوجود چې ځینې خارجي جنگیالي د طالبانو په صفوف کې ډېر زیات همکاري کوي، نو د هغې باوجود زه فکر کوم د طالبانو نظامی ګټل یو ستونزمن کار.
مننه حکمت اعظم صاحب. بریګیډیر صاحب، د امریکا څخه د افغانستان د امریکا ځواکونه وتل کدا سي زه ډیر سوال په دغه ست انداز کې وکم چې کنه وی په افغانستان کې یو بهرنی ځواک یا عسكر او پاکستان ځخه ټول امریکا ځواکونه داغو نشتون د پاکستان په ګټه دی کنه داغو شتون د پاکستان په ګټه دی؟
یاره په نشتون کې د افغانستان ګټه ده او د پاکستان ګټه ده، ځکه چې بیرونی قوتونه چې کله راشي نو هغه خپل مفادات د پاره راځي د ګاونډي ملکونو یا هغه ملکونو د مفاد د پاره نه وي. او هغه ضروري خبره چې د هغوی د عالمي اهداف وي، لکه چین به د هغوی اهداف وي یا به روس اهداف وي یا به دا منطقه اهداف وي، نو هغه به کېدی چې د پاکستان اهداف نه وي یا نه به د افغانستان اهداف وي، هغه د دوی قوتونو اهداف وي. نو په هغې کې خپل مطلب اټانو سرکانتی جول نه دي پرکار هغه چې غوښته په ملکونو کې بیا نقصان دي. البته دا یو څه تاسو کوم خبره کړې و د اډیټر نن تاسو څه چې دا یو ډیر سمو مودې چې خرمخه جنگدګي یادر کومره جنگدګي کچورې او خبره د امن خبرې سره سره نه راځي او امریکا د دې ځنه وځي. نو دا د وی وطن دا وطن په دې د علاقې د پاره یا د سیمې د پاره د ګورو ملکونو د پاره یو څه څنګه د تکلیف دی شي دا به نه پوهیږي. دا البته ول چې کوم حالات دي نو معلومی کې دا چې د امریکا وطن شروع شوی دی نو د افغانستان فوجونه هم ورو مرکزونو ته یادي ښارونو ته خپل ځان برابرولو ته یا مورچه باندې ته تیار شوي دي او بهرنۍ مورچه پریښودلو ته تیار شوي دي. نو دغه یو انډیکیشن دا دی چې مطلب دا دی چې آینده دپاره به افغانستان کې لارې یا ګډرې محفوظې نه دي، نو دا یو ښه خبر نه دی د افغانستان دپاره.
ډیره مننه بریګیډیر سید نذیر صاحب او حکمت اعظمی صاحب تاسو په دې بحث کې برخه واخسته، وختوم دومره وو. ستاسو د دواړو ډیره مننه کوم. تاسو دواړو ته شروز غواړم. د خدای پامان. ډیره مننه. د مشال ترونه لاندې بحث اوري او د موضوع د مې پر لومړی نیټه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوه چې د ولسمشر بایدن په وینا د سش کال د سپتمبر 12 پورې به د ټولو ځواکونو په وتلو سره سرته ورسیږي. هم له دې سره هم زمانه د مې پر دوه نیټه د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د پاکستان په بټا بچار کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د وژل کېدو لس کاله پوره سو. د مشال ترونه لاندې بحث کې مو دا څېړل چې د اسامه بن لادن ته وژل کېدو د لس کالو پوره کېدل او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته په افغانستان پاکستان او سیمه کې ممکنه منظر ماته کې د لایسي په باز کې را سره وو د پاکستان د فوج په خوانی افسر بریګیډیر سید نذیر او په کابل کې د سولې او شخړو مطالعاتو مرکز مشر حکمت اعظمی. بحث پای ته ورسېده. عبدالحی کاکړ وته خدای پامانی وای.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو شپږ سو یویش، په شارټ ویو 2013 15,360 او 15,155 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.